درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته هر کله درته وایم. زه اسمت ساروانیم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد په پام کې لري چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 شپېته لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غژمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي برستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی دی. په دې اړه چې دغه لومړني ښوونځي به په کومو ولایتونو کې جوړیږي او یا د نجونو منځني ښوونځي هم پکې شامل دي او کنه څه نه دی ویل شوي، خو جاپان له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې د مرستې د غژمنه داسې مهال کوي چې پرون پنجشنبه د افغانستان په ګرم سیروسیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو بیا هم لږ پژم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تک څخه محروم دي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلې زتوګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولې دي اندېښنه شي. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد وکاو او ویل چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع جزئیات وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې په وروستۍ لوبه کې مشغول دی. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت سره سیالي بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زادران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه ونه کړي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 کلن لوبغاړي ته چې په خپل وروستیو دوه ټیسټ لوبو کې 9 وکټې اخیستې دي، ویل شوی وو چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د ایوریزنیو لوبو تر لړۍ مخکې دی د رخېدو په هدف له دریو څخه تر څلورو اونیو پورې استراحت وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو خبر کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې په غزه ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی سټیفن دوچارک وویل د غزه د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاشت کې د بشر پالنې له مؤسسو د مرستو خواړنه دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګرو ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په 3 اتیا سیمو او شهرونو کې د والیانو د سیمه ایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي، خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د یوه سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وسمې په ګډون د څلورو سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. جرمني رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چاري به اعتبار وګڼل شي. د جرمني دوی چې ویلي رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور لمخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمني کې د ټول قونسلي خدمات د منشن په قونسلګری پورې محدود شي منلې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې لدی وروست به یو شمیر اروپایی هیوادونو کانادا و استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوی سندونه نه منی. دا لومړی ځل دی چې جرمنی په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي. جرمنی دوچ ویلی رسنۍ پرون پنجشنبه د سپتمبر 15 د یو راپور له مخې ویلي چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ خدمات بې اعتباره وګڼل شي. یادې رسنۍ دا کړي چې د هغه رسمي سند یوه کاپي ترلاسه کړي چې له مخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قونسلي خدمات د مونیخ په قونسلګرۍ پورې محدود شي چې دا مهال یاد قونسلي د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ چارې مخته وړي. خودویچ ویلی دغه شان د یاد مکتوب په حواله ویلی د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قونسلګری دی په ټولي اروپا کې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، ځکه په خبرې د طالبانو د غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1918 کنوانسیون سره په ټکر کې ده. دغه آلمانۍ رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمني حکومت د یادې موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکي او فنی خبرې اترې هم لري. د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې نور له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیې کې راغلي وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلي نظرونه لري. د جرمنی په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وایي د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو، خو له سیاسي مسایلو ورهاخوا د جرمنی حکومت دغه پریکړه چې د منشن قونسلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده به د دوی ستونزې راکمې کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو د افغانانو لپاره ډېره غټه خبر ده. په دې چې د مونږ سفارت مونږ هویت دلته هر څه کېږي د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس باندې هلته د مونږ مشکل حل کېږي. په دې چې که د مونږ پاسپورټ ایکسپایر مونږ ته ویزه راکوي، هره ویزه باید درې کاله بعد تمدید شي. بعضې خلک دایمي ویزه لري، نو بعضې خلک درې کاله یو کاله بعد د هغه پاسپورټ په اساس باندې دوی ته ویزه ورکول کېږي. د دولتو کار سره کوم برخورد طالبان سره کوي ولې دا ډېره غټه خبره ده.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمنی کې د افغانستان د سفارت او بن قونسلګری د چارو د بې اعتباره ګڼل کېدو پریکړې ناهیلی کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بلا شکه په بونو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو بې اعتباره کېدل یو ناهیلی کوونکې موضوع ده او ځینې جنجالونه له ځان سره لري د هغه افغانان لپاره چې په جرمني کې او یا د جرمني په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. یو خو دا ستونزه ده چې افغانان به د ډېر لري ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته او هلته به د خپلو چارو د مخته بول لپاره مراجعه کوي. دا له ځان سره د پیسو او د وخت د ضایع کېدو ستونزه لري او په ډېر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهمه ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به د اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي او چارې به په ډېر کرار او ورو ډول مخته ځي.
د یادولو ده چې جرمني د 13 اگست میاشتې په 13 نیټه 28 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورت کړل. کسان تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې له مخې کابل ته استول شوي. خو د کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ښایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دوهمه موضوع مو هم له جرمني سره ارتباط لري. له جرمني څخه د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو په غبرګون کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د جرمني حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنجشنبه په ورځ ناوخته پر خپله ویبپاڼه لیکلي افغان کډوال هغه هیواد ته لیږل کېږي چې واکمنان یې خلک په عام محضر کې په درو وهي او ښځې له عمومي ژونده لرې کړي دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمني د حکومت دغه اقدام په اړه اندیشمن دي. تفصیل د آبدی سپوږمۍ پراپور کې
وروسته له هغه چې د جرمني حکومت 13 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل، او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د څار سازمان وایي جرمني په افغانستان کې د بشري حقونو کړکیچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبې په ورځ ناوخته په خپله وی پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکیچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړي دي. یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوي هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې د جرمني سخت دریزه سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلېږي د دوی خوندیتوب ټولنیز ژوند کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظره وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
په جرمني کې میشته یوې بلې افغانې کډوالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یوه پیچلې او حساسه موضوع ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوسمهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقونو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روښانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقونو ارزښتونه له پامه غورځول یوه بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته وانستول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي، ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلي افغانستان کې واک ترلاسه کړ، زرګونه افغانان چې فعالان، ژورنالیستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو، جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خصوص ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو د پریکړه له یوې مشاعرې وروسته کړې چې پکې یو شمېر انتقادي شعرونه ویل شوي وو. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټن غر په محلنۍ مشاعره کې د یو شمېر شاعرانو لخوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیاره رازی د مشالون ارمان وکړ په خدای، ملا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
دا د ټن غره په مشاعره کې د نجونو د ښوونځیو په هکله یو انتقادي شعر دی. دا مشاعره د تیرې جمعې په ورځ د وږي په نهمه نیټه شوې وه. د دې مشاعرې یو ګډونوال شاعر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د ټنغره په مشاعره کې د نجونو ښوونځي ته شعرونه وویل شول. ورسره د ګیلمن پښتین لپاره غږ اوچت شو. دغه ټول د مشاعرې ترتیبونکي هم ورغوښتل شول او تر څنګ یې وروسته نو پرېکړه دا شوه په راتلونکي کې چې هر څوک مشاعره کې شعر وایي، لومړی باید د حکومت له مسؤلینو سره خبر شي، هغوی ته شعر ورکړي، هغوی به ورته امضا کوي. له هغې وروسته به په مشاعره کې ویل کېږي چې دا د یو سانسور اوج دی.
هغه دا هم وایي چې د طالبانو حکومت، د اطلاعات او کلتور وزارت، د دې ولایت شاعرانو ته ویلي د دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکي او په مشاعرو او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي.
د هغه شاعر دنی وشه په ژبه چې د شعر و د دنی پلوري په مال.
دا په خوست ولایت کې یو بل شاعر دی چې د طالبانو حکومت، د اطلاعات او کلتور وزارت وروستۍ پرېکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. دا هم چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
شعر خدا پله دا شعر په واک کې نوي کنه، ځکه چې ډیر شاعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نوي، خو هغه د زړه چیغه وي. شعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کېږي، خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کېږي چې مثلا مخکې ازادي ورته پرته وي دای ګل انځور کې. باید شاعرانو ته بشپړه ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی، خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړې چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي. دا شوې د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړې دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوه.
خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبي وي قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه به واوري.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح باندې شو دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا لکومه اولی پیدا کړي.
د هلمند د نادلی د ادبي بهیر کلیسا سره لمانځ
او تر دې دمه په نه امکانات او د ستونز سره سره خپل دغه دول سکاله پوره کړله.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعرې حال درکوو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی. کیسه هم لرو.
له پښو سره یې زوړ پلاستیک ورغړېده. د دسلو شانو چینې به کله ورو کله له حده لوړې شي.
د خبرونې په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزې اعلان شوې. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کاملې عزیزي اخیستې، بل قیس هاشمي ته بیله شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازي ته جایزې اختصاص شوې دي چې هر یوې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې زمزمې غزل ته بیله شوې. ځانګړې 100 ډالر جایزه کامران احمدزی ته او د 1000 ډالرو لویه جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شو. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت له تیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي، او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسش کال لومړۍ جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور ګټون کیو، او د 1402 کال فوق العاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شوه. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. د دې جایزو ګټون کې په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی له لوري غوره شوی دی. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر څه بریده راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوی ده او دا پروسه په خپل کار کوي. زم نه غواړم چې څه پکې دخالت ولرم، خو دغه تشویق زه کوم او تر اوسه زه راضی یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضي نه وي. تاسو تر څه حده پورې راضي است؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په ښکلا پېژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولی، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه ښه دي، دغه شخصیاتو باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عینی معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دې خواخوا سړی دغه کېږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دې خواخوا هڅول کېږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغییرات راځي کله ناکله. مثلا سږکال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بېله شوې ده. د دې تغییر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوی چې آزاد شعر موتر بېل کړی دی او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونږه متوجه شو د داورانو نظر هم دا و چې ولې پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډېر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې. او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي مونږه دا یوه جایزه د دې پنځو نه یوه جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزې پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یوه جایزه بېله کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مور سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزې پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم د داوران نظر هم دی. او اصلا خود است دا خپل سیاله باید مشترک وي، خو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته. او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترک
وي. استاد جنید، په دې تیرو دریو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې نجونو هم پکې جایزې اخیستې دي او هلکانو هم پکې جایزې اخیستې دي او نارینه او ښځینه جایزې اختصاص شوي دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقله نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوي چې شعرونو وده کړې ده او کنه په خپل حال پاتې شي؟
دې پوښتنې جواب نشم درکولی. ذهني داسې ما ته ښکاري چې هغه لږ تماسونه چې څوک ما سره نیسي د هغو په بنا دغسې حدس وهلی شم چې یو څه اغېزه به دې جایزو کړی وي، خو دې دپاره بیا تحقیق پکار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو یې څرنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خو خوشبینه یم، ماته ډېر دغه نه یوازې په خپله دغه شعرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شعرونو پخوا او د شعرونو د د ودی په خوا دغه نوزاد ما ډیر دغه ښکاری ډیر مثبت ښکاری زه خوشاله یم ترې
لو استاد جنی شریف څخه په مننه اوس د دوی د بنسټ د سش کال د لومړي جایزې د ګټون کې کامل عزیزی یو شعر
رنگ دے وطن رنگ دے ٹھول عالم کڑور تشا بابا چیر تے میرویس نکرا پاچا احمد شاہ بابا ندی ستا لذات سی وطن او معشوق پریگ دی تا تتر جنت گران و زمک او هوا بابا دو او یادی نوی یو باور استا ملگر اکڑا دو او یادی نوی یو باور استا ملگر اکڑا جدی بیا حسین پا طرف د کربلا بابا رنگ بمانه اکڑم د خیالونو پر باغی فکر رنگ بمانه کړم د خیالونو پر باغ فکر زم در نه جنگلونو تا ته زاړه د بودا بابا تور د بیننګ پښتنو په ننګ تړلې چا بس چې د وطن په غرو پرتنه وای بلا بابا هی د پښتنو زلمو خلې پات دې زاری تسوې بلکلې تملې غزما د لیلا ورا بابا
لا کامل عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته را لېږلی و په دې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادالی د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډه لمانځو او هم د خوست اسماعیل خیلو او مندزویو د ټنغر د پنځمې کلنۍ مشاعرې راپور لرو خو له یوې خبرتیا وروسته د یو کتاب پاړه د یو نوي کتاب پاړه
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د پاسز رونا پوله د ماسخه کتاب پوروسیو کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسی ستانکزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی کچیرته د پاسز رونا پوله د ماسخه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي هم به مو ماسخه پوله دي شي. شغل ستانکزی زیاتوي چې د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي خو دغه نوی اثر داسې د تشکاري چار افغان ته لوستل ضروري دي. شغل ستانکسی ازادی راډیوی ادبی مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپلو علمی تجربو او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمی پانو د سرچینو په اساس لیکل دی. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه
دا کتاب ډیر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي او په بل برخه کې بیا کتاب په دې بحث کوي چې څنګه خپل ماسو سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانکزی چې طب لوستی دی او په دې ډګر کې په ناروې کې کار کوي په دې نظر دی چې د انسانانو د ډېرو ستونزو اصلي ریښې د سالم بدن او سالمو ماسغو د نشتون له امله دي. هر تکړه انسان پولادي ماسغه لري او د پولادي زړونو خاوندان تل پاسته زړونه لري. د پاسته زړونو او پولادي ماسغه کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلی دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي.
ډاکټر صاحب محمد عیسی ستانکزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارولی دي چې په ناروې کې ټول منلې دي او هلته په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې د مومد درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کیږي. همدارنګه د دې نړۍ له هر ګوټه تازه ترسره شوې څېړنې راخیستې او مطالعه کړې دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه اسانه دي او نه د هر چا په وس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبي کتابونه خلک بیا بیا لولي. مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل له سره تر اخیره ولولي ممکن اونې وروسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کراتو ولولي ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی صدل وستون کې تر سرګو کیشي او یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلند نه کوي. که څوک خپوي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن له بې کیسې چې مخکې هم لوستې ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغېز شیندي، سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څکه بدله شي. ساینسي کتابونه هم که په ښه نثر لیکل شوي وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاسته زرونه او پولادي مازغه کتاب تعلیف او ترجمه ده. ساینسي اصطلاحات په پښتو کې لږ لرو نو د داسې آثارو نثر ډېر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وایي چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړئ.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید طبي اصطلاحات راواخلې، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې دما بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال ترسره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاسته زرونه او پولادي مازغه د کتاب کتونکو محب زغم د دې اثر ژبه ستایي او وای چې همې ساينسي اړخ او همې هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډېر اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دي. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولای شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مثلا چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کی.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسته زرونه او پولادي مازغه کتاب په یو برخه کې د ورځني ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغېز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوی دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا له کومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په دې جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځورونکو اختلالونو مخه په څه نیولای شو او که په اخته وو علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لږه را بدله شوه. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت پر ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نه را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساینسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سایوي:
هیواد کې له بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې څوک د خپل جوړښت، د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبیعي خبره ده چې د ناروغۍ په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلند نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده ښکارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه نه څه پوه شي چې مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شیان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همداسې مازغه هم دا اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پی وشي.
ډیر په دې باور دي چې د ساینسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي، د هنري اثارو په څیر خوندور نه دي. خود پاسته زرون او پولادی مازغه کتاب د جنول وستون کو په باور لخوانده دا کسر ده. جوان لیکوال او مدنی فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته. د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په امپاهمه ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګه د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړي دي. د کتاب یو ښه ګڼه دادا چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمې او ګټورې لارې چارې وپیژندلې شو. د مغز د قوي کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللې شوې ده. یعنی هیڅ شی د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مزغو په پیوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مزغو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل اغیز لري، خو ورسره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مزغو مثبت اغیز لري. د غیدا د منطقي دلیل او ساينسي څېړنو په اساس شوی ده. دې کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلطي ګوروني حالت او ژوند یې ورګډ وډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پوګته شوی او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لامل وپیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو له منځه یونسو ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوې کوي چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملي کولی شو، لکه ورزش، لیکوالي، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولی شو چې دا بیا هر یو جلا جلا تشریح شوی ده. او په هر برخه کې چې کومه ایده شوی ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی، ځکه ارواپوهنه ټولنیز ساینس ده او پر تجربو ولاړ علم ده. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو له پایلو ګټنه وشي او ستنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی ده. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالۍ، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش، پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالۍ درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونی لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پکې شتون لري چې یوازې یو څو مو یاد کړل. دا کتاب د مسلکي کسانو او عوام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمی اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو دا ساده بیٹولنه چې دولس کاله د جګړې په کرښه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډه د جګړې په لومړۍ کرښه کې دولس کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده. د دې ټولنې غړیو د دغې ټولنې د دولسمې کلیسې د نمانځ غونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي خو له فعالیته لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېری یې د څو کلونو او څو میاشتني فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کاله فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نام نه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادری ادبی او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسول جانان نجاتمل ازادي رادیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډیری وخت په مسجدونو او شخصي میلمستونونو کې هم مشاعري کړې. هغه وایي
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل 12 کلن مزل یې بشپړ کړ او تر دې دمه په نه امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه 12 کاله پوره کړله. ستونزې مو ډېرې دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاته دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون ضروریږي.
ښاغلی نجاتمل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنکي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره اشنا شول او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلې او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشه درشه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم، د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوي دي. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې، د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغیر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای سوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلوده. د شعر اکثریت فرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندی، کافیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندی، خو اوس الحمدلله د شعر په هره برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې د 12مې کلیزې د لمانځغونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادعا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. که څه هم د نادلي او فرهنګي ټولنې غړي د ځای نشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالي امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي، خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر راتګ سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوي و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې دوی انسجام نه درلود. نو موږ بیا دا کوشش وکړ چې دوی موټول سره راجمع کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز د هم سره راجمع کړي دي او اره میاشت په اطلاعات کلتور ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر تر څنګ د دغه ولایت په ناوي، ګرمسیر، مارجې او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو، خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د 12مې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل
د هیڅک دریا بیا سمندر ته یو سړی چش دی، د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چش دی، د لیلا سترګې حسرناک ج تاثیر هچوي، د لیلا سترګې حسرناک ج تاثیر هچوي، وشکل حسن ته بیتاب لیونی چش دی، پر پاک مینه بنو خدا شک زردار درومی، پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چش دی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر
سر خلاص واخو مگر سر په خلګو مگر زو د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو ملي تجار مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچ ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د نادلي ادبي بهیر د بلغړي عبدالجبار مظلوم د شعر یوه برخه
چې
چې پښې دې نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي، د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي، اښه چې جیب ته دې د ګټې پیسې نه ورلویږي، د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیر جمعې په ورځ د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه، د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د ټنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي، چې راپور د ننګرهار د یوه ځوان شاعر جاوید دلدار پترانم پیلیش.
ملګری می څورک د سمر کې خورلې دي، نا تر سین خلاب را نا غمی پړلې دي، نا تر سین خلاب را نا غمی خورلې دي.
داد ننګرهار د ځوان شاعر جاوید دلدار په غږ کې ترانم دی، چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې یې وړاندې کاوه.
نادر زین انقلاب را نا غمی خوړلې دی، نادر زین انقلاب را نا غمی خوړلې دی.
یاد مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه، د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان، د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران آزادي راډیو ته ویل، پښتانه د ادب مینوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله یم چې په دې یو پورته مینه یو ډېره لوی او شاندار مشاعره کې ګډون وکړ او داسې غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول، د راجمع کول، راټولول، دا د یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هیڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټولېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو، څومره چې موږ اطرافو ته ځو، موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي، په کلتور مین دي، په فولکلور مین دي، هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې په غرایزو لکلي ولغنه لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي، مشاعرې جوړي. د موږ غوندې څوک له کابل، ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خاصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي، نوي لیکوال ورته راشي، شاعران ورته راشي، کتابونه پکې ولیکي، څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی. دا ډېر د فخر ویار خبره.
ټنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان یم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغسې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور، د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی. نو دا ډېر یو خپلای کار ده، خپلای اقدام ده او په نورو ولایتونو باندې هم داسې غږ کوم چې دغسې غټ غټ پروګرامونه جوړ کړي چې تر څو موږ خپل کلتور، خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب له لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل، د دې ولایت یوه ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډېر مخکښ دي.
تر ډېره پورې په ودانیزو چارو کې یوه خبره کېږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده، دا نو په شخصي ملکیت باندې او تجارو را جوړه کړې ده. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړې ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. نو ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکیو باندې.
د ټنغر په پنځمه مهالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان ک:
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته می راوړي او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړي مې دي ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځمه چې یو څه نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه یې کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه یې کوي سیند ته دې واچولم اوس راباندې ویر هم کوي، جانانه ټول دې تا کارونه دي، خوڅه یې کوي. زه د جانان په حسن نوره کیسه نه کوم، خو په مخ یې درې رنګه خالونه دي، خوڅه یې کوي. چې څومره خاندمه باور وکړه چې داسې نه ده، په زړه مې ښه پریمان غمونه دي، خوڅه یې کوي. په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي، نه یې ښایم، ډېر مصرف شوي ارزښتونه دي، خوڅه یې کوي. که لږ راښه شولې بیا موږ هم بې ننګه نه یو، زموږ د غرونو غوندې زړونه دي، خوڅه یې کوي. او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه، له تا د هر سړي رازونه دي، خوڅه یې کوي. بل شعر ته راځمه چې ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانې غواړي، ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي. دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخی 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 ترانې غواړي. او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته، واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رکم مانې غواړي.
زایی شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل.
غېږه کې د شور ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا دې له مستې نه سترګې سرې ښکاري ټنغره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې دې له ورایه تکې شنې ښکاري ټنغره، چې تا څه کوډي کړي دي که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورځې ښکاري ټنغره، خی یخی اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرزو کړه، د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنغره، چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي، په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنغره.
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې، دوستۍ، وصال، فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل.
کله کله له یو چا سړی خفه شي، ته به وایې له دنیا سړی خفه شي، یاره نن خو مواده د ملاقات وه، یاره لرې که سبا سړی خفه شي. څو نور بیتونه دي چې: سړی ورکېږي مزه، خیر دی که کېږي مزه، ګوره ما ګل راوړی دغه وچېږي مزه، که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمېږي مزه.
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلي میلمه شاعر سیدالله زهین په زړه پورې ترنم وکړ، چې د ګډونوالو له تاوده هرکلي سره مخامخ شو.
Oh, what's going on?
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو. دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغې آزادی رادیوی مجلې ته ثبت کړې را لې شلې. مننه ترې کوم او کیسه سره اورو.
قدمونه ای خودن لب خو سره ای زور پلاستیک ورغړی ده ته د سلوشانو چیغی با کلورو کله له هدل وړی سوی اوازونه با یو لب سره گرد شو عجیب اواز بدری جور شو گنه گنه دوم را دیر آوا تا با ویل ده طول دنیا مخلوق دیخار ترا طول سوی چا یو تلوه چا بل ترچو ده تلو لارا پیدا کری زین سریانو با قصدی زان لخزو سره ولگاو پنجره ای سر وگرزی ده زانی ورک کرد په ذهن کې پوښتنې پیدا شوې څوک یم څه کوم چیرې راغلی یم په کوم ځای کې یم سترګې یې پټې کړې بیرته یې پرانیستې ژوره سا یې واخیسته بیرته یې ځان ومونده له ځانه سره یې وویل د کابل د ښار ګڼه ګونه دي بیخي لار ورکې کړې زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده د ډېرو د تلو خنډ و څو قدمه وړاندې ولاړه په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې په بله سینګار تو کې د دواړو کراچیو تر منځ پښه نیولې سوه دوی ښځې هم ورته ولاړې وې کله به یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې چې دوی به هره جوړه راواخیسته دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې دوی به یې پوښتنه یې وکړه دوکاندار ویل جوړې یو نیم زر افغانۍ د ښځو او دوکاندار ډېر ځنچنې روانې وې دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري ښځو ورته د بهې د ارزانېدو خبره کوله آخري جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې ښځو ته یې وویل جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې ښځې خوشحاله روانې شوې د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې ښځې جنجالي وې سمه ګټه یې رانه کړه دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه ورو ورو ترې روانه سوه دوکاندار غږ پسې وکړ راشه دا وګوره نور یې درته ښکاره کړم اوس مې نوي ډیزاینونه را وړي ډېرې ښکلې جامې دي نجلۍ چې په خوله روانه سوه هېڅ ځواب یې ور نه کړ څو قدمه وړاندې ولاړه پښه نیولې سوه سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه خو زړه نازده ایسېده قرد سړک بل لور ته په پورې وتو سوه لومړی لوی موټر راغی ارنګ یې ورته وکړ نجلۍ یې یو ګام ټوپ کړ له بلې خوا بل موټر راغی نږدې وه چې نجلۍ ووهي ژر موټر ودرېده نجلۍ سخته ویرېدلې وه په پټه خوله روانه سوه ټول وجود یې لړزېده څو قدمه وړاندې ولاړه هر څه ګډوډ سوي وو پخواني دوکانونه وران وو د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې بل قدم یې پورته کړ له چپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې د درد احساس یې وکړ نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه سوه ورو ورو یې قدمونه ایښودل چې لږه وړاندې ولاړه سترګې یې د مینایار مارکیټ په لوحه ولګېدې خوشحاله سوه لږ یې قدمونه ګړندي کړل مارکیټ ته دننه سوه پر مخ یو هلک ورغی څو کتابه یې په لاس کې وو قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل سترګې یې اوښلنې شوې سوړ اسویلی یې وایست آه زما موخې
له همدې کیسې سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم شدې وي
پیدا کړه درکه ما په هر رس خپل رضا کړه خدای پتا باندی پیدا کرے در کما پوها رزق پل رزا کرے در کما پوها رزق پل رزا کرے